احمد تکل باز هم آمده به استودیو تا یک برنامه دیگر به پیش ببره. تکل صاحب خوش آمدیم.
دیر از یه تمنه نفرشته قدر من اوریدون که تست سلام رنده کم دی ازاده راژیو یو ساعته خبرونه تا خراغل است. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لوی اختر په درشل کې د هیواد د روغتیا مسؤول چارواکي او دینی عالمان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو د رعایت سپارښتنه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات، بلجیم او ایټالیا ته زرګونه پوځیان استوي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر هڅو خبرې کړي. تمه ده چې نن له ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته ولیږدول شي. او د امریکا ولسمشر وایي که هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، نو دای به سخت په قهر وایي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړي. ارګ په یو خبر پانه کې وایي په دې کتنه کې چې تیر ماښام په ارګ کې وشوه، افغان حکومت او طالبانو لخوا د اوربند یا اورکم د تمدید، د بین الافغاني خبرو د پیل او د زندانیانو د تبادله په اړه بحث وشو. خبر پانه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه هم ولسمشر ته معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله او مخکینی ولسمشر حامد کرزی هم حاضر وو. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې له اختر مخکې به د حکومت اړوند پاتې بندیان ټول خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون شپه ناوخته پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې طالبانو پرون هم 28 تنه دولتي سرتیري په بغلان او لوګر کې له خپلو زندانونو خوشي کړل. شاهین پر افغان حکومت غږ کړی چې د ټولو 15,000 طالب بندیانو د خوشي کولو پر ژمنه عمل وکړي. تر پرونۍ ورځې پورې افغان حکومت 4,428 او طالبانو 898 بندیان خوشي کړي. طالبانو او افغان حکومت د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی دی. تمه ده چې نن له ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته ولیږدول شي. دا هغه افغانان دي چې د جون په 28مه کشتۍ د ترکیې په وان جهیل کې ډوبه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل شپږ جسدونه چې مخکې د ترکیې په وان ښار کې په موقتی ډول خاورو ته سپارل شوي وو، د هغو کورنیو د غوښتنې له مخې بیرته راایستل شوي او تمه ده چې سبا سهار کابل ته راورسیږي. له دې ډلې تر اوسه 19 مړي کابل ته لیږدول شوي او 15 نور د هغوی د خپلوانو له غوښتنې سره سم په ترکیه کې خاورو ته سپارل شوي دي. تر اوسه د ډوبې شوې بیړۍ 16 جسدونه له اوبو راایستل شوي چې 34 افغانان دي. د هغه افغانان دي چې په غیر قانوني ډول هڅه کوله چې له ایران د اوبو له لارې ترکیه ته تیر شي. لاسه د رادیو خبرونه اوري. نن عرفه ده او سبا جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. سکال د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ریاض یوازې هغو بهرنیانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې چې په سعودي عربستان کې اوسیږي. راپورونه وایي چې نن به له منا څخه یوازې 3,000 کسان عرفات ته ولاړ شي. د سعودي د حج او اوقافو وزارت وایي هغه کسان چې د حج په مراسمو کې برخه اخیستې له مخکې قرنطین شوي او تبه کتل شوي دي. په سګنیو مراسمو کې یوازې هغو کسانو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. په تیرو کلونو کې به د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه له 2 میلیون زیات مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیسته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د استخباراتو هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، نو دای به سخت په غوسه شوی وای. ترامپ په دې مرکه کې چې ایچ بی او ټلویزیون د چهارشنبه په ورځ خبره کړه، له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره د جولای د 28 نیټې ټلیفوني مکالمې ته اشاره وکړه او ویل چې د او پوتین د اټومي وسلو د نه پراختیا په څیر د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي او له طالبانو سره د مرستې مسالې یاد نه کړه، ځکه د په وینا ډیر خلک باور لري چې دا رښتیا نه ده. دا موضوع ګرد سره زما تر میزه را ونه رسیدله، پوهیږی ولې؟ ځکه استخباراتو فکر نه کاوه چې دا حقیقت لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون په 26مه د لومړي ځل لپاره راپور ورکړ چې د روسیې استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي څو امریکایي پوځیان ووژني. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دوه ځانګړو سلاکارانو استعفا وکړې دي. د عمران خان حکومت وروسته تر دې د اپوزیسیون او رسنیو تر فشار لاندې راغی چې د جولای په 13مه د هغو شلو سلاکارانو د شتمنیو او طبیعتونو په اړه تفصیلي معلومات خپاره شول. له دې ډلې څلورو منلې ده چې دوه طبیعتونه لري، په دوی کې د ټکنالوژۍ په چارو کې د صدر اعظم ځانګړې سلاکاره تانیا ادریس هم شامله ده چې پرون یې استعفا وکړه. تانیا د پاکستان او کاناډا طبیعت لري. هغه پر ټوټر لیکلي دي چې د ولس د لویو ګټو په خاطر استعفا ورکړه. تر دې لږ وروسته په روغتیايي چارو کې د صدر اعظم ځانګړي سلاکار ظفر میرزا هم استعفا اعلان کړه. هغه پر ټوټر ولیکل چې د صدر اعظم د سلاکارانو په اړه د منفي خبرو او پر حکومت د انتقابون د انتقادونو له کبله استعفا کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. سبا جمعه د لوی اختر لومړی ورځ ده. د عامه روغتیا وزارت او دینی عالمان له خلکو غواړي چې په اختر کې روغتیایي لارښوونې رعایت کړي. په دې اړه مو له یو دینی عالم سره خبرې کړي.
ضرور ده چې مسلمانان د کرونا د ویروس د مقابله په خاطر ټول وقایوي تدابیر او وقایوي معیارونه رعایت کړي.
د افغانستان د فوزرات د اختر په درشل کې د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلي او طالبانو او حکومت د اختر په ورځو کې اوربان اعلان کړی. لکندهار په یو راپور کې به واوري چې خلک د جګړې له ښکېلو خواوو څه غواړي.
دا اوربان چې دی دا باید داسې اوربان سي چې ټوله دا خواو اخوا مثال خپل قربانو خپل خپلوانو ته سره ولاړ شي، څوک مزاحمت ورته جوړ نه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې باور لري چې متحده ایالاتو له ناتو سره د اړیکو د پیوړي کولو او تورې بهیرې ته د نږدې کېدو په خاطر بلجیم او ایتالیا ته زرګونه سرتیري استوي. نور مطالب هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه اساسي او بشري حقوق او ورپسې ژوند په شیبو کې واوري. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. د افغانستان روغتیايي چارواکي او دینی عالمان د لوی اختر په درشل کې خلکو ته خبرداري ورکوي چې روغتیايي لارښوونو ته پاملرنه وکړي، ځکه د کورونا وایرس له کبله لا هم په هیواد کې وضعیت کړکېچن دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وای د کوچنی اختر تیروتنې باید تکرار نشي چې خلکو بندیزونه ته پاملرنه ونه کړه. سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده او له تیرو څو ورځو راهیسې په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې بیروبار زیات شوی دی او خلک روغتیایي فاصلې هم هسې چې ښایي نه مراتوي. په دې اړه د احمد شیبر راپور واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای د اختر په ورځو کې باید خلک تګ راتګ کم کړي او هغه ځایونو ته چې بیروبار دی ورنشي. د دې وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له امله لا هم وضعیت بحراني دی او غوره ده چې خلک اختر په کورونو کې پاتې شي او په ځانګړي ډول مشرانو ته پاملرنه زیاته کړي.
کله چې د کور له مشرانو سره یا هغه کسانو سره مخامخ کیږو د اختر په ورځو کې خپل خپلوانو سره څوک چې زمونږ ناروغي لري یعنی شکر یا د فشار ناروغي لري ډیر کوشش دی وکړو چې هغه ته نږدې نشو چې خدای نه خواسته دا مهلکه ویروس هغه ته انتقال نکو.
ښاغلی سمسور زیاته کړه کومه تیروتنه چې د کوچني اختر په ورځو کې وشوه او لارښوونو ته پاملرنه ونه شوه روغتونونه له ناروغانو ډک شول او دا تجربه باید دا ځل په لوی اختر کې خلک تکرار نه کړي. د عامې روغتیا د وزارت د ویان په وینا تر کوچني اختر دوی اونۍ وروسته چې کوم معاینات د کورونا لپاره کېدل له شپېتو تر اویا فیصدو پورې مثبت وو او د ورځې له اووه سوه تر اته سوه کسان په کووډ 19 ناروغۍ اخته کېدل. حتی یوه ورځ د مثبتو پیښو شمیر نږدې زرو ته ورسید. د کورونا ویروس کوم معاینات چې اوس کېږي نږدې 15 په سلو کې مثبت وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا چې اوس د کورونا بحران په هیواد کې باثباته دی او هر ورځ مثبتې پیښې کمیږي. بل لور ته د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت مسلکي مرستیال امین الدین مظفری هم له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته د اختر په ورځو کې پاملرنه وکړي. دی وایي سږ کال حج او لوی اختر یو مخ ځانګړي شرایط لري چې ساری نه لیدل کېږي او خلک باید د اختر مبارکي په وخت نه یو بل ته لاس وربوشت کړي او نه غیش پرانیسي.
اولا کوشش وکړو چې تجمعات ته لال نشو او کله چې تجمعات ته زو لکه اختر مونځ ته هلته باید ټول تدابیر وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول ماسک نه استفاده کول او یو د بل سره لاس نه ورکول او روغبل چې کله کوو در زمونږ روغبل یا اختر مبارکي باید په ژبه یې نه په لاس او په غیږ.
ښاغلی مظفری زیاته کړه چې د قربانی په وخت هم باید خلک روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي او قصابان هم ماسک وتړي او هم دستکش پلاس کړي. د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې 6,401 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 1,201 کسان مړه شوي دي او 15,398 تنه جوړ شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د روغتیا وزارت او دینی علمان له خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې له تګ را تګ ډډه وکړي او په غنی غونې ځایونو کې د ګڼګونې ځایونو ته له ورتلو ډډه وکړي او ټولې هغه لارښوونې رعایت کړي چې د چارواکو لخوا ورکړل شوې دي. په دې راپور کې مو د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د موین امین الدین مظفری څرګندونه هم واوریده. ورزو له خاغلی مظفری سره تفصیلی خبرې کوو. سلطان محمد سرور له خاغلی مظفری سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې عرفات څه معنا او د حج په مناسکو کې څومره اهمیت لري.
عرفه په ادبي لحاظ د معرفت کلمې سره تلو لري په معنا د پیژندنه او شناسایی ده او دغه ورست ذکر عرفه وایي چې په روایت کې راځي چې کله چې آدم علیه السلام او حوا رضی الله تعالی عنها د جنت نه کته کېده یو د بل نه بیل او جلا شو او بیرته په دې عرفاتو کې سره نږدې شو او یو ځای شو او یو بل وپیژنده د دې په مناسبت دغه ورځ نوم عرفه شو او د دې ځای نوم عرفات. بله فلسفه دا ده چې یوازنه ځای چې ټول حجاج یو ځای سره ټولیږي او هلته وقوف کوي هغه عرفات ده. دلته د حجاجو پیژنګلی کېږي یو بل سره معرفت پیدا کېږي په دې مناسبت هم دغه ځای ته عرفات او دغه ورځ ته عرفه ویل کېږي. تیر کالو کې تقریبا میلیونونه انسانان په دې ورځ کې په عرفاتو کې وي او راتلونکې ورځ چې د اختر ورځ ده په مینا کې سره راټولېده خو متاسفانه سه کال د کرونا د ویروس د خپرېدو په اساس مسلمانان د دغه نعمت نه محروم شوی دی. کوم درس چې مونږ اخیستی شو دا په دې معنا ده کله چې د کرونا ویروس د وقایع په خاطر سه کال حج معطل شوی ده دا مونږ ته ښیي چې مونږ په نورو مناسکو په نورو دینی احکامو کې کله چې د هغوی عادات زو باید طبی معیارونه او وقایوی معیارونه رعایت کو
تر څو چې د دې پسند چې مونږ به الله عبادت کوو او دینی مناسک ادا کوو د خپل د صحتمندۍ او روغتیا هم توجه وکړو. نو دې لپاره ضرور ده چې مسلمانان د نلای په ګوت ګوت کې د کرونا دی ویروس د مقابله په خاطر ټول وقایوي تدابیر او وقایوي معیارونه رعایت وکړي.
مثلا کوم تدابیر دی اختر په ورځ زیات د قرباني په محل؟
قران وايي فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو پوښتنه وکړئ د تخصص او مسلکی خلکونه په کوم شیانو باندې چې تاسو نه پوهیږئ. دلته د کرونا دی ویروس د مقابله په خاطر او د وقایوي تدابیرو لپاره د څو شیانو توصیه شوی ده. یو، اجتماعي فاصله ده. اولا کوشش وکړو چې تجمعاتو ته لاړ نشو، او کله چې تجمعاتو ته ځو لکه اختر مونځ ته، هلته باید ټول وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول، ماسک استفاده کول، یو د بل سره لاس نه ورکول، روغبل چې کله کوو در زمون روغبل یا اختر مبارکي باید په ژبه ای نه په لاس او په غیک. فقط د دین توصیه داده چې د اختر په ورځ یو بل ته وایو چې تقبل الله منا او منکم و منکم صالح الاعمال، الله زمونږ د تاسو نیک عملونه قبول کی. او کله چې قربانی کوو، د قربانی کولو په وخت کې که قصاب ده که نور دوستان ورسره همکاری کوي، باید د طب معیارونه رعایت کی، دستکش ولري، ماسک ولري، حفظ الصحه رعایت وکي، تر څو چې د یو خانه عبادت ادا کو د بل خانه د خپل ځان ساتنې او صحت هم توجه ولري.
د حج او اوقاف وزارت معین امین الدین مظفری و چې لازادۍ رادیو سره په خبرو کې د اختر په ورځو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو او صحی سپارښتنو د رعایت په اړه خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د فوزرات د ملي اردو د قربانیانو لزر کورنۍ سره د مرستو لړۍ پایل کړه. په دې مرستو کې وړه غوړی، وریجې، لوبیا او نور خوراکي مواد شامل دي. له کابل د ازادي رادیو خبريال خان محمد سین او په دې اړه نور جزئیات.
درې کلن امین د نعمت زوی دی، وای پلار مړ شوی دی. نعمت هغه افسر چې موټر لس میاشتې مخکې د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې له طالبانو سره له جګړې نه وروسته د راستنېدو پر مهال په اوبو کې ډوبه او دی پکې مړ شو. میرمنې رویا وایي څلوېښت ورځې وروسته د میړه مړی له اوبو راوویستل شو. رویا چې د تخار ولایت اوسیدونکې ده وایي اوس بې سرپرسته ده او له څلورو اولادونو سره د کابل ښار د قصبې په سیمه کې اوسیږي. دا وایي لس ورځې په درقت ولسوالۍ کې بچی میړه یې لوبو راویست. دا د میړه په یاد اوښکې تویوي او وایي
کله په برانډه کې نم، کله په اشپزخانه کې، کله یو ځای او کله بل ځای. ستونزې مې ډېرې دي. هره شیبه مې د خاوند مړینې رایادېږي، رایادېږي چې د ډوبېدو په وخت کې څه ویل. د خاوند سترګې مې وتلې وې، هېڅ مې نه پېژانده. خاوند مې له یو غاښ نه وپېژانده چې دا نعمت دی.
رویا وایي میړه یې په یوازې ځان په کابل کې دفن کړ. په مراسمو کې هیڅ خپل خپلوان نه وو. اوس د دفاع وزارت مسؤلین د کابل ښار غازی سټیډیم ته راغلي چې د ملي اردو د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. د مرستو په توکو کې اوړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور خوراکي مواد شامل دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یاسین ضیا د دغو مرستو د ویشلو پر مهال وویل
وزارت دفاع وعده میان خیالی نمیتیم، ولی به تدریج مسئولیت
دفاع وزارت تش ژمنې نه کوي. په تدریجي ډول ستاسې د اولادونو د روزلو مسؤلیت پر غاړه اخلو. موږ احساسوو چې دغه بنسټ ستاسې کورنۍ ده او تاسې چې قرباني شوي یاست او اولادونه، میړونه او زړه ته نږدې کسان مو له منځه تللي، په دغه کورنۍ کې ډېر ارزښت لري.
ښاغلی ضیا وویل دغه وزارت په راتلونکي کال کې په پلان کې لري چې د ملي اردو د قربانیانو یو شمېر اولادونه په ښوونځیو کې شامل کړي. د دفاع وزارت مرستیالی منیر یوسف زاده وویل د خیر رسوونکو کسانو نه د مرستو راټولولو په هدف کمپاین پیل کړی چې په دې لړ کې تر اوسه د 1000 قرباني کورنیو له جملې نه 8000 ته مرستې رسیدلې دي. د دې په وینا د ملي اردو د قربانیانو د کورنیو له ډلې 300 کسانو ته د تحصیلي بورسونو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د دفاع وزارت د چارواکو په وینا د ملي اردو له قرباني شو کورنیو سره د مرستې دغه پروګرام د روژې له میاشتې پیل شوی او اوسنی پروګرام هم د تیر هغه په دوام دی. مخکې له دې یو شمېر سوداګرو هم دغه کار کړی او د خوراکي توکو په مرستې سره یې د دغو کورنیو لاسنیوی کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوس د کابل د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو مخکتنه کوو. نن اجمل اند دا مخکتنه کړی ده.
د واشنگتن پوسټ یوې لیکنې سرلیک دی: له ګڼې ګوڼې د ډکو روغتونونو له ویرې یو شمېر افغانانو له کرونا سره د مبارزې لپاره د میوو جوسو او د ترکاریو سوپ ته مخه کړې. واشنگتن پوسټ د دې لیکنې په پایل کې په افغانستان کې د کرونا وایرس شاوخوا 6000 ثبت شوو پیښو ته اشاره کوي. خو زرګونه داسې کسان شته چې ناروغ شوي، رغیدلي او اوس نه پوهیږي چې کرونا وایرس نیولی کنه. دا ورسپانې په وینا ډیرو له دې کسانو څخه د خپلې ناروغۍ نښې، سردرد، تبه او ځینې نورې چې کرونا سره تړلي لکه د بوی د حس له لاسه ورکول یاد کړي. خو له ټیسټ پرته دوی په ډاډمنه توګه نشي ویلی چې آیا کرونا یې تیره کړې او که نه. واشنگتن پوسټ د زمین مدبر په نوم د یو افغان لخلی چې په ازمیخ کې په کرونا اخته بلل شوی و لیکي: سره له دې چې د ناروغۍ له کبله یې ډیر درد درلود، خو روغتون ته ځکه ورنغی چې ویره یې درلوده روغتون به یې نور هم بتره کړي. نوموړي واشنگتن پوسټ ته ویلي د کرونا په روغتونونو کې چاپیریال خپله تر وایرس بتره دی. ډیپلوماټ خبرونه هم په همدې تړاو لیکنه کړې چې سرلیک دی: کتلوي معافیت افغانستان د کووید 19 څخه نشي ژغورلی. په لیکنه کې د کابل د عامې روغتیا د رئیس خوشحال نبیزاده له خولې ویل شوي: له بده مرغه افغانستان او کابل له یو داسې وضعیت سره مخ شو چې ګڼ وګړي پکې په دې وایرس اخته شول. نبیزاده ویلي: موږ هیله من یو چې خلک به یو کلي معافیت پیدا کړي، کنه موږ به له یوې بلې تراژیدۍ سره مخ یو. ډیپلوماټ د ځینو شواهدو په استناد وایي: هغه کسان چې له کووید 19 رغیږي د دې ناروغۍ په وړاندې معافیت پیدا کوي، خو په 2-3 میاشتو کې دا نوې رامنځته شوي انټیباډي بیرته کمیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار باز محمد شیرزاد ډیپلوماټ ته ویلي: د دې وایرس په وړاندې ټولیز معافیت رامنځته کیدل تر اوسه یو خیال او تیوري ده. یو شمېر نورو امریکایي رسنیو بیا د ولسمشر ټرمپ پر هغه تازه څرګندونو لیکنې خپرې کړې چې په یوې مرکې کې ویلي: د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپلو وروستیو ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د روسیې د استخباراتي ادارو لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو پر راپورونو خبرې نه دي کړې. په دې لړ کې د سټارز اینڈ سټرایپس خبرونه لیکلي: ولسمشر ټرمپ په خپله وروستۍ مرکه کې یو ځل بیا د هغه رپورټونو په اړه چې ګوندې د روسیې استخباراتو د افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي شک څرګند کړه. ویل دا یوه داسې موضوع ده چې ډیر خلک یې جالي خبر بولي. خبرونه وایي د ټرمپ ادارې په وروستۍ اونۍ کې په دې اړه د استخباراتي معلوماتو پر رښتینولۍ پوښتنې راپورته کړي، خو سټارز اینڈ سټرایپس د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین د څو اونۍ مخکې څرګندونو ته په اشاره زیاتوي: د ولسمشر ټرمپ خپل لوړپوړي استخباراتي چارواکي دا معلومات دومره باوري او د دې وړ بولي چې پنټاګون او د امریکا متحدانو ته خبرداری ورکړل شي څو هغوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د خوندیتوب لپاره تدابیر ونیسي او د روسیې د دا ډول عملیاتو په وړاندې د ځواب ویلو پر انتخابونو غور وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري: د کندهار دینی عالمان د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د اختر په ورځو کې د درې ورځنی اوربند هرکلی کوي او لښکې لخوا وغواړي چې د اوربند دا موده نوره هم وغځوي. عام خلک هم د اختر په ورځو کې د اوربند هرکلی کوي او وایي خوشاله دي چې پرته له تشدد د اختر شپې او ورځې تیرې کړي. صادق رښتینی راپور راکوي.
د کندهار د دینی عالمانو د اصلاحي شورا مشر عبید الله فیضانی د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د اختر په شپو او ورځو کې د درې ورځنی اوربند هرکلی کوي او لشکې لخوا وغواړي چې د اوربند دغه موده نوره هم وغځوي.
که یو طرف ته که بل طرف ته باید قتل ونسی ور بند وسی او د مسلمانانو مابین کې اتفاق او اتحاد راسی او ټول خلق و دې ته غاړه کړی دی چې موږ تاسو مسلمانانو المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه څوک دی چې د لاس او د جیب څخه خلق په امان وي او مسلمان هغه څوک دی چې چاته آزار ور نه رسی او مسلمان هغه څوک دی چې کوم شی د ځان لپاره خوښ بولي د بل مسلمان لپاره به خوښ بولي د زموږ تاسو ملک دی د زموږ تاسو یو اسلامي ملک دی نه غواړي هغه څوک چې د اسلام دښمنان دي چې په دغه ملک کې ارامي راسي یا د ملک کې قراری راسي په یو نامه او په بل نامه باندې خلک سره وژني د دې څخه باید موږ تاسو عبرت واخو
په ورته وخت کې هم خلک هم د اختر په ورځ کې د اوربان هر کلی کوي او ای خوشاله دي چې د اختر شپې او ورځې به له تاب ترخوالي پرته تیرې کړي
مانم عبدالبصیر خپلوار او افغانان اوربان ته ډېر لیواله دي او دایمي سولې ته مثال لیواله دي خو دغه اوربان چې دی دا باید داسې اوربان سي چې ټول دا خو او اخوا مثال خپل قربان او خپل خپلوانو ته سره ولاړ شي څوک مزایمت ورته جوړ نه
زه داسې ورته خوشاله یم چې حد نه لري اوربان داسې دی چې په اوربان کې مړی نه کیږي زه د یو دوست واده ته دونې نه یم خوشاله لکه اوربان هغه په دې خاطر باندې دوست واده چې په هغه کې خو هیڅ یې نشته نه مارکسته نه ټپسته هیڅ یې نشته خیر او خیرات دی په اوربان کې خو ټپسته چې اوربان نه مارکسته په دا باندې مړی ته خوشاله یم چې دا عوامو خلکو مرګ جوړ لبند سي خدای نه کړه چې زما د وطن د سړی یو نوک نه زه په خپایم
په تیر دوه کلونو کې دا دریم ځل دی چې افغان حکومت او وسلوال طالبان د اختر په ورځو کې لنډمهاله اوربان کوي شاوخوا دوه میاشتې مخکې دغه ډلې د کوچني اختر په درو ورځو کې په مشهور ډول اوربان اعلان کړی وو چې د طالبانو له دې اعلان وروسته افغان حکومت د دې ګام هرکلی وکړ او له خپل اړخه هم درې ورځنی اوربان اعلان کړ دغه راز د تیر 2013 کال د کوچني اختر په درو ورځو کې هم وسلوالو طالبانو او افغان حکومت اوربان کړی وو چې هغه وخت یو شمېر طالبانو د هیواد په لویو ښارونو او د ولایتونو په مرکزونو کې له افغان ځواکونو سره یو ځای د اختر درې ورځې ولمانځلې او یادګاري عکسونه یې خواله رسنیو ته راووتل خو دا ځل وسلوالو طالبانو خپلو جنګیالیو ته یوازې د افغان ځواکونو پر ضد د حملو د درېدو امر کړی او ویلي دي چې طالبانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اختر په ورځو کې د افغانستان د دولت تر کنټرول لاندې سیمو ته سفر وکړي
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
متحد ایالات زرګونه سرتیری بلجیم ته چې د ناتو مرکز دی او زرګونه نور ایتالیا ته استوي د امریکا دفاع وزیر وایي چې په دې ډول به له ناتو سره اړیکې نور هم پیاوړې شي او د ایتالیا له لارې به د هوایي ځواکونو په مټ تورې بهیرې ته ورنږدې شي په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد احمد شیبر وړاندې کوي
د امریکا په متحده ایالاتونو نږدې 12,000 پوځیان له جرمني باسي چې یو شمېر به په بلجیم او ایټالیا کې ځای پر ځای کړي د امریکا دفاع وزیر وایي د پوځیانو د ځای تغییر به ناتو پیاوړی کړي د روسیې په وړاندې به خنډونه رامنځته کړي او له ستراتیژیک او عملیاتي پلوه به د متحده ایالاتونو انعطاف زیات کړي په ورته وخت کې مارکس پر د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري کانفرنس ته وویل چې له وخت سره دا تغییرات رامنځته کیږي
The size, composition and disposition of US forces in Europe.
اروپا کې د متحده ایالاتونو د ځواکونو په اندازې ترکیب او ځای کې ډیر کله بدلون راغلی دی. کله د یو ګواښ له امله داسې شوی، کله په نړیوال چاپیریال کې د بدلون له امله او کله د ناتو هیوادونو او روسیې ترمنځ د سرحدونو له امله چې نوي متحدان یو ځای شوي دي، تغیرات راغلي دي. په جرمني کې بل ډیره 4,500 امریکایي پوځیانو نږدې 6,400 بیرته خپل کور ته واستول شي او نږدې 15,800 به د ناتو نورو غړو هیوادو ته انتقال شي توماس ویګولد د جرمني د دفاعي چارو کارپوه او خبریال پرون په برلین کې اسوسییټډ پریس آژانس ته له جرمني څخه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه وویل ځینې ټولنې به په ځانګړي ډول په بافاریا او د جرمني په جنوب کې نورې سیمې او شتوتګارد کې د پوځیانو د شمیر له کمیدو پرته له څه شکه ډیرې اغیزمنې شي له بلې خوا به د پوځیانو د وتلو سربیره لا هم په جرمني کې 24,000 امریکایي عسکر وي او ستر تأسیسات به په خپل ځای وي د رامشتاین هوایي ډګر د گرافن فویر د روزنې سیمه یا د لند شتول روغتیایي مرکز نو څه چې د متحده ایالاتونو لپاره په جرمني کې مهم دي هغه تأسیسات دي چې پاتې شي دا پریکړه په داسې وخت کې وشوه چې ولسمشر ټرمپ د اروپا پر شتمنو هیوادو بیا بیا اعتراض کړی دی چې له ناټو سره یې خپله ژمنه نه ده پر ځای کړې چې د خپلو عوایدو 2% پر دفاعي چارو ولګوي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي په ایټالیا کې د هوایي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره به دوی تورې بهیرې ته ورنږدې شي او بلجیم ته چې د قوماندې مرکز لیږدي له دې سره به د ناټو له مرکز سره همغږي زیاته شي. همداراز به یو شمېر ځواکونه په نوره اروپا کې د بالټیک هیوادو په ګډون ځای پر ځای شي.
اته بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېده خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم لرو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. د افغانستان د سولې لپاره د متحد ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې د ملي روغې جوړې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او مخکینی ولسمشر حمد کرزای هم حاضر وو. طالبانو ویلي چې لاختر مخکې به د حکومت اړوند پاتې بندیان ټول خوشې کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلی دی چې طالبانو پرون 28 تنه دولتي سرتیری په بغلان او لوګر کې لخپلو زندانونو خوشی کړل. طالبانو له افغان حکومت څخه هم غوښتي دي چې د بندیانو د خوشی کولو په برخه کې پر خپل ژمنه عمل وکړي. تمه ده چې نن له ترکیه څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته انتقال شي. د هغه افغانان دي چې د جون په 28مه کشتۍ د ترکیه په وان جهیل کې ډوبه شوې وه. نن عرفه ده او سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده. سکل د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله ریاض یوازې هغو بهرنیانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکوي چې په سعودي عربستان کې دیره دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که د استخباراتو هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي دي نو دای به سخت په غوسه شوی وای. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دوه ځانګړو سلاکارانو استعفا ورکړي. د عمران خان د حکومت وروسته له هغه د اپوزیسیون او رسنیو تر فشار لاندې راغی چې د جولای په 13مه د هغه د شلو سلاکارانو د شتمنیو او تابعیتونو په اړه تفصیلي معلومات په رسنیو کې خپاره شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالهادي همت له هلمند نلیکلې دي، زه ډیر خوشاله يم او باید چې دا اوربند او غزيګي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجه ولسوالۍ نلیکلې، له طالبانو مننه کوم چې له اختر مخکې ټول بندیان خوشی کوي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت خلیکی، اختر به بیا د خوښۍ او خوشحالۍ اختر وي د افغانانو لپاره ځکه چې اوربند او هلمندیان هم ډیر خوشاله دي، ځکه هلمند جنگ ځپلی ولایت دی او خلک یې اوربند ته ډیر خوشاله دي او دوی به هغو ځایونو ته ولاړ شي چې جنگ وو او اوس پکې اوربند دی. بشیر حبیبزای له ازر ولسوالۍ نه لیکلي، انشاءالله که خدای کول درې ورځې اوربند به په عمومي اوربند بدلیږي. اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکلي، په لوی اختر کې د اوربند دا اوربند د سولې پیلامه ده او د بین الافغاني خبرو لپاره ښه چانس دی که افغان حکومت او طالبان ګټه ترې واخلي. اسماعیل دانش په خپل اس ام اس کې لیکلي دي، له ننګرهار د لیکلي ولس دي د اختر په ورځ له کورونا څخه د ځان د ساتنې په خاطر ټول وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي. او نقیب الله فاروقي هم د هلمند له ګرشک ولسوالۍ نه لیکلي، افغانان باید اوس هم کورونا جدي ونیسي، که کورونا جدي ونه نیسي نو هیواد به یو ځل بیا له ستر بحران سره مخامخ شي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینا کابل او په نورو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. او دا قدر منوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو تاسو رابولم. لمړی د ازادي رادیو د 19 پروګرام اساسي او بشري حقوقو پروګرام ته او ورپسې به ژوند په شیبو کې 19 پروګرام واوري.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و به وایو چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسول ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که درته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه د بشمیر او متعدد تعریفونه لري، چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار او اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول د ته زورونه وای، او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووز په کود جزا کې د ده ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي، یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د یو جنګونو نه راووته، او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی. دولت د دې هیله خودلی چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي، او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنونیت راغلی دی، او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي، دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحي، په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولای چې خپل او یا د ده قدرتمن کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي، او یا امر درېم ګړي تور کوي چې دا کس ته وځوروا، یعنی بل خپل بل فعل چوپتیای سکوت، او د درېم ګړي کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او د ته ځوران ورکه، د هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه او توجیه لري. نه حکومتونه کوي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف ولري چې گویا زه کولای سم د دې د زورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوای سم، د دې په واسطه کوي سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کم، او یا زه کولای سم چې په دې شکنجه په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجه نه دی کشف له خاطره څوک څوک زورولی سي او نه دی یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د هغه صحي هغه وژغوري د قابل د توجه نه ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې زورونه شخص ته خپله د ده وجود ته درد رسول او یا د ده روح ته رسول که په دې خپله د دې په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې او یا د ده روحي جسم چې مثال بل څوک د ده ورور د ده پلار یا بچی نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي چې تر هغو نور مضنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د زورونې منع راغلې ده او همدغسې په قانون د اجرایات جزایی کې هم د زورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې چې نافذ و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خوا ته یې قدم ایښود او د دې ژمنه یې وکړله په بن کې چې مونږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم مونږ په تیرو کې لرو دغه په پرتله ښه قوانین جوړ سي. دې راحت په خاطر او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې ومندلې د دې شکنجو غوتنیونه دولت ته د خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړل. بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د غل خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و اجرا سو چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی. سکرتریت لري په دې کې او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت یې وکړ د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل ښودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي. حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونې باندې کېږي په شکنجه باندې کېږي د هغه نه ویډیو تصویر اخلي اول خو راځئ د اسلامي اصولو او د اسلامي قوانینو په رڼا کې د انسان اصلا ځورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چاړه او تبرګی مخته مه کېږدئ. بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نکړي. نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سن په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی په څه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدئ تاسې ممنوعیت راغلی. نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلفو ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوع شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا وي، دا به دغه کسانو ته چې په ځورونې باندې متوسل سوي دوی ته به ورکول کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې ځورونه شکنجه د قانون د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نوع توجیه نه حکومتونو تسته نه ډلګیو تسته نه مافیاو تسته نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
رغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د باغ بالا په حق له څومره په هیګي
دا خپل باغبالا چې دی خپل یو ځای دی چې مثلا باغبالا ورته وایي، یعنی ډیر طبيعي او منظره ډیر لوکس ځای دی، ډیر ښایسته ځای دی.
آیا کله باغبالا ته تللی یاست؟
چې ځوانانو هم دغه زای تبرتلو زما په مغزو کې بیا له سره له فیتله کې د سر نشوله.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د باغ بالا تاریخ ته تم کیږو، ورپسې ارزښت څېړو او د باغ بالا د ښکلي طبیعت په حقله له خلکو سره هم غږیږو. زه واګ مجبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
هر پان خمار ده هر ګلاب مشراب شو تا د مست پسر لای دی.
قدر منو اوریدونکو، باغ بالا چې د کابل په شمال کې موقعیت لري د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د 1301 تر 1901 میلادي کلونو ترمنځ رغیدل دی. باغ بالا ته په زراو شنو ونو د ارغوان، مرسل او نورو بیلابیلو ګلانو غوړېدلو ځانګړې ښکلا وربخلې ده. لبلې خوا باغ بالا د یوې داسې غونډې په سر جوړ دی چې د کابل له څلور خواو څخه نغمه ویونکې بلبلې د شنو ونو هڅکو څوکو ته وردانګي او په خوږو نارو سره د یاد باغ ښایست څو چنده زیاتوي. په باغ بالا کې د افغانستان لومړی موزیم ورغېده. زړه رومانتیک ودانۍ چې ویل کېږي پخوا دلته زندان و، قصر، مسجد، د پیر بلند زیارت، د انترکانتیننتال هوټل، هغه څه دي چې د باغ بالا پر غونډۍ جوړ دي. د باغ بالا د لرغونتوب په هکله مو د افغانستان د تاریخي عابداتو له رئیس عبدالاحد عباسی څخه پوښتلی دي، ورته غوږ شئ.
باغ بالا ویل کېږي چې د اورنګزیب په شاه جهان په وخت کې دلته یوه ودانۍ جوړه شوې وه. د هغې زمان حکمرانانو د هغې نه استفاده کوله. بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دغه قصر جوړ شو. نو په هغه زمان کې د هر کار هم جریان درلوده، چون هر کار خلاص شوی نه و. خپله امیر په همالته اوسېده او هغه ځینه حکم روایي کوله. وروسته کله چې د قرغې بند جوړ شو، بیا نو دغه باغ بالا شنه شوله. د کله چې امان الله خان راځي، نو د هغې وخت کې دلته موزیم چې عجایب خانه ورته ویل کېده، په دغه ماڼۍ کې دغه بعضی آثار خوندي کېدل.
انسان له پیدایښت سره سم له طبیعت سره نږدې اوسېدلی دی، نو ځکه اوس ورسره عادت شوی دی. په کابل کې باغ بالا هغه ځای دی چې ښکلی طبیعت لري، نو ځکه ویلی شو چې هلته ورتلل مو خوښ ساتي. دا چې د تاریخ په اوږدو کې باغ بالا ته کوم زیانونه اوښتي دي، دا هم له عباسي څخه پوښتو.
د جنگونو په وخت کې د اوبو د کمی له وجې نه بعضې اشجار یا ونې وچې شولې، خو وروسته بیا بېرته نورې ونې کېنول شوې. خو دا یوه شنه فضا، یو باغ حاکمه نقطه ده، یو ډېر مرتفع نقطه ده چې د دې ځای نه کوم میلمانه چې راځي د بهر نه یا د هغه نه، دوی کولی شي ټول د کابل ښار وویني، د کابل د ښار منظره وویني.
باغ بالا په پخوا وختونو کې د کابل د باغ په نوم هم یاد شوی دی. دا چې ولې باغ بالا ورته وایي، 58 کلن حاجی اسدالله به یې په هکله معلومات راکړي.
باغ بالا په نوم د باغ کابل نه زیاده و، چون چې بالا په جګه غونډۍ پروته او باغ کابل په دې کابل کې ده. تازه هوا، پاکه هوا، یعنی تپه ده، غر نه ده، طبیعت یو کلا ده.
باغ بالا ته هر ورځ ګڼ شمیر کسان د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. اوس چې پسرلی دی او ونو بوټو هم نوي غوټۍ غوړولې دي، نو باغ بالا ته تلل تر یوه حده هغه ورځنۍ ستړیا ختموي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته ورغلی او هلته له هغو کسانو سره غږېدلې چې باغ بالا ته د تفریح لپاره تللي دي. مونږ چې دلته راغلو له ډېر لرې څخه مو لیدل چې تاسو پنځه شپږ ملګري ډېر په خوښۍ سره د باغ بالا په دې سره قدم وهي. استاده، ته وایې چې دلته د څه لپاره راغلي؟
استاد، د چکر دپاره راغلی او د طبیعت مو خوشحاله سي.
که دارت وایې چې په هفته کې څو ځله یا په میاشت کې یا په ورځ کې باغ بالا ته راځي؟
په هفته کې درې وارې څلور وارې راځو. د سهار په مال ورزش کوو د منډې دپاره، یا مازګار یا غرمه د چکر دپاره راځو.
اوس به د تاسو په اجازه له ملګري سره د خبرې وکړو.
صاحب اجازه یې.
خپل نوم راته وایي؟
نجیب الله لیزای.
ملګری خو دې ویل چې باغ بالا ته د ورزش لپاره راځي، کله ناکله تفریح لپاره. ته خپل همیشه ورسره راځي او که څنګه؟
زه بعضې وخت راځم، د فضا ډېره ښکلې فضا ده. بس
هلته چې موږ ګورو ډېرې ښایسته شنې ونې دي کنه؟ ځینې ځایو کې ارغوان غوندې ګلان هم ښکاري، زیړ ګلان، ګلابي ګلان. دا خپله ماحول ډېر ښکلی ده. قدرت وایي چې څومره هیله لري چې موږ په افغانستان کې ډېر داسې ځایونه ولرو؟
هیله خو ډېر لرو، خو چې دا دولت او دغه کوشش وکړي دا ځوانانو ته چې لږ فضا ورته مساعده سي.
اوس به د بل ورور ته راسو. نوم دې راته وایي؟
نوم یې شمشاد ده.
شمشاد وروره، په دلاس دې څلي کلي دي، دا خو ډېر زیات خواري دي پکړي.
دا بس د زړه دردم په کله ده ایدن چې د خلکو بین.
او اوس باغ بالا تر غلې دلته چې دلته د زړه درد کمه.
و و دلته زړه درد کمه. غمونه د افغانستان ټول غمو ډک د جنگونه دي.
تاسو ویل چې پلاس مو
خالکوبی کړی چې دزړه درد میکم سی او اوس باغ بالا تم راغلی تفریح لپاره چې دام لګ وخت دی ختیر سی د خالکوبی چې وکړه دې دې ډیر درد کم کاو که باغ بالا تر تک
نه باغ بالا تر تک
نو ولی اول باغ بالا تن راتلی
باغ بالا تر اسلام خو دا بس دوستان سره یو ځای سی بیا چکر راځو
دلته کدی فکر لری د شپلې غا اوریدل کیږي څنګه به چې هم دې په ور سټی څوک دی
بالکل سید دا بم غمونه لری افغانستان ټول غمو دخل خود
راضی کرا کرا با ورزو پیدا یکو زیده چیره ده مون خوله دیر لری دیتا سی دیش پیلهی پا غک پسی راغلو بس که دلیسی خول نمرا توی؟
زمان نم عبدالله ده او دی کابل ولایتی ما
دیر منه نه که دارا توی چی دلتا باغ بالا تا چی راغلی او شپیلهی وحی کنه ار وقت راضی کلا کلا ترقم
کله کله رازم او
اوس که درته وایي چې دغه شپلې دلته وهې دا کوم علت لري کم دسي
هم دسي
یعنی ځینې کسان خو بیا په دسي ګوخه ځای کې په تیر باغ بالا کې او دسي تفریزي کې شنه دي کې هم دسي به علت شپلې نه وهې
اگر آزادتر صحبت بکنم به دری ما راستي از مردم رنجیده هستم از خاطر تنها میگردم
علتش چی است چرا چی کردن دقت
کارهایی کردن که نباید میکردن گفته شده که از لحاظ ناراحتی وقتی یک جای سبز و زیبا باشه خوبتر بوده میتونه از اون خاطر ما جاهای سبز خیلی خوش دارم و باغ بالا که از بهترین جاهای سرسبز و نزدیک به شهر است از اون خاطر میتونه آدم بیایه و به خوبی لذت ببره
اید از شما بخوایم که یک بار دیگر امی طوله که در دستتان است بر ما بنوازین
خوب گفت بشکل نیست بنوازین
د باغ بالا یا ورزښت په دې کې هم د هغه کسان چې غواړي یوازې ووسی او له طبیعت څخه هم خوند واخلي نو کوی چې دلته راسي او خپل وخت خوښ تیر کړي لکه تاسو چې د دې ورور خبرې واورېدې وړاندې څو ګورو چې نور څه دي د باغ بالا په خپل څنډه کې ځوان انجونې د ارغوان د ګلانو پننداره دي نرمه هوا نری باران ملایم شمال د ام دې ملایم شمال لامل دی ونو د پانو د خوریدلو یو ډول پزله پوری غږ او د مرغانو نغمو د دوی له تندې څخه د ستړي ژوند ګونځل لري کړی دي او په خوله مسکا خوره ده وړاندې ورزولې وسخه نوم پختو
ازمانو مروه
مرو جان درت وایته نن په دسي یو خلې یو وخت باغ بالا ته د تل پر راغلی
د دې سفر راغلم چې په دې یو وخت ډیره د موسم دا موسم او دا هوا وکړ زما ډیر خوشی دی او زه غواړم چې د دې طبیعت لذت یوسم
کړي باغ بالا په کله مال ماتره کې کوم ځای دلته ډیر زیات خوشی
دی باغ بالا مسجد مې ډیر خوشی دی چې وخت چې آلته مش و پورته کیجو ډیر ښه خاطره دا غځای چې لرم اخر مشکلات یعنی زه لرم ډیر مشکلات دي وخت چې یو شایسته طبیعت ته ځای وګورم او ټول شان مې د فکر زی او دا ماته دغه کیږي چې د خدای په قدرت او قربان سم دونه ول چې هغه رقم چې نومې باغ بالا دی خپلم باغ بالا دی
بل پلاو بیا ځوانان هم د خپلې ځواني نه هېریدون کې شپې په تصویرونو کې خوندې ساتي له دوی سره هم د باغ بالا په اکل غږیږو کې د شتاس خپل نوم راته وای
نوم مې فاروق ته او پکتیا ولایت اوسیدونکی یم عبدالله تیپ پنځم محصول یم
ډیره مننه د تاسو لاس کې یوه کمره ده نو د کران خان د سندرې غږ م اوریدل کیږي ښایي دا تاسو په موبایل کې که درته وایي چې دلته راغلي د عکسونه چې اخلي د څه لپاره اولې باغ بالا
تفریح لپاره چې راووتلو رخصتي وه انډیوال ته مې ورته وویل چې عکسونه به م واخلو
کړي باغ بالا په هکله درنه وپوښتم څه به راته وایي څومره معلومات یې په هکله لري
والله زه خاص معلومات خو یې نه لرم داسې یو دوه کاله کیږي چې دلته مونږ باغ بالا ته راځو او دلته عکسونه اخلو نور انډیوالان یې نم په یو انجینر صاحب راسره راغلی دی او
بله په باغ بالا کې هغه څه دي چې هغه ته په نور کابل کې نسي پیدا کوی
باغ بالا کې هغه یو خو هغه دي که نه شي ډېره جګه منظره ده غونډۍ داسې نښتر او داسې ونې او ګلان دي او بس داسې عکسونه یي او داسې سندره یې دا بیا ډېر خوند کوي ډېر سور
پاکس خو دا سندره نه راځي
نه
تاسو خپل کار ته دوام ورکوئ ډېره زیاته مننه وخت مو نیسم خیر اوسئ
مننه ژوندی اوسئ
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویپانه هم اوریدلای شي دا ویپانه پته ده www.azadiradio.com
د
سایل زایونو چتلل پروانی لحاظ د انسان روح او روان ته خوخي وربخي. باغ بالا هغه ځای دی چې لډیر په خواره حصے د اکثره کسانو تفریحي ذوق خړوبوي، خو له ټول ښکلا سره یې د امنیت مسله هم ډیره زیاته مهمه ده. د همدې لپاره خو د باغ بالا له امنیتي قومندان ذبیح الله څخه د باغ بالا د امنیت په هکله پوښتو.
هر ځای ته چې د امنیت خبره ده، بس امنیت ټینګ د خلکو په ډاډ توګه کوي چې د خپل دلته ساتیرو کې تفریح وکړي. بس ډاډ توګه باندې
صفر و سو دېش واویا یو پنځوس دیارلس دا شماره ده. شماره مې ورکړې. زه دا خبره کوم چې باغ بالا ته خصوصا چې زه پکې یم کوی شي چې څلیری ساعته رئیس بې مشکله بې کې مې خطرې نه دلته خپل تفریح وکړي خپل میلي وکړي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د باغ بالا په څیر تفریحي ځایونه ډیر شي او خلک هم په آرام زړه ورشي او له ژوند څخه خوند پکې واخلي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا، ښه چاره.